د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په هند کې د کورونا د مثبتو پیښو له زیاتېدو وروسته افغانستان خپلو وګړو ته خبرداری ورکړی چې د هیواد ته د غیر ضروري سفرونه نه کوي. په هند کې د افغانان په کوم وضعیت کې دي؟
افغانان هم له دې مشکلاتو سره مخامخ دي، ډېر شاید مریضۍ ښکار هم وي او دي.
یو امریکایي چارواکي د ولسمشر بایدن پیغام کابل ته راوړی.
تاسو هم د امریکا د ولسمشر په راوړي پیغام کې وویل چې له افغانستان سره پراختیایي مرستو ته دوام ورکوي.
په سپین بولدک کې افغان او پاکستانی ځواکونو نښته کړې او په کونړ کې د قرآن د قرائت پر یوه غونډه توغندی لګېدلی.
مرورې ګنار د سر نه د میزایل مرمۍ راغلی ده او په تالار باندې ثابت کړی ده.
د هر څه وروسته راځي قدرمن اوریدونکو په پیل کې خبرونه واورئ چې صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
سلام، د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له خلکو غوښتي چې هندوستان ته له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. نن سهار په کونړ کې د ولایت مقام باندې یو میزایل لګېدلی چې ورسره شپاړس کسان ټپیان شوي او روسیې یو ایټالیایي ډیپلومات خپل هیواد ایستلی. پوره خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له خلکو غوښتي چې هند ته له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلي، هندوستان د کرونا ویروس له یوې نوې څپې سره مخ دی او د دغه هیواد چارواکو په بیلابیلو ښارونو کې ګرځبندیز او قرنطینونه اعلان کړي دي. هندوستان کې دا څو وروستۍ ورځې هر ورځ له درې نیمو لکو ډیر کسان په کرونا اخته کیږي. یوازې پرون 2800 کسان مړه شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې افغانستان ته له هند یا نورو هیوادونو راستنیدونکي کسان باید د کرونا منفی ټیسټ له ځان سره ولري. اخو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي، د کرونا ویروس د درېیمې څپې د خپرېدو د مخنیوي لپاره په ځینو محدودیتونو غور کوي. د دغه وزارت سرپرست وحید مجرو نن یوې غونډې ته ویلي، له ایران او پاکستان سره په ګډه پوله پر تګ راتګ محدودیتونه، د هند پروازونو ځنډول، د شپې ګرځبندیز، پر غونډو باندې بندیز او د عاجلو مرستو د کمیټو فعالول په دې پلانونو کې شامل دي. په افغانستان کې دا څو وروستۍ ورځې د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتوالي راپورونه ورکړل شوي. اوس وخت په دغه هیواد کې د کرونا مثبتې پیښې له 950 پورته تللي او د مړو شمیر 2592 ته رسیږي. د کونړ والی محمد اقبال سعید وایي، د ولایت په مقام باندې سهار د میزایل په لګېدو سره شپاړس کسان ټپیان شوي. ښاغلي سعید نن ازادي راډیو خبریال ته وویل، وسلوالو طالبانو داسې وخت د میزایل مرمۍ وتوغوله چې د ولایت په مقام کې د دینی مدرسو شاوخوا یو نیم سل زده کوونکي د قرآن د تلاوت د سیالۍ لپاره ورټول شوي وو.
دغه سیالي د اسادآباد په ښار کې د ولایت د مقر په تالار کې هم وه. شل باندې 9 بجې د مرورې د چینار د سر نه د میزایل مرمۍ راغلی ده او په تالار باندې ثابت کړی ده چې د دې په نتیجه کې شپاړس تنه، چې د شپاړس تنو له جملې څخه درې تنه محافظین چې دلته تلاشي کوله، چې دا زخمیان دي، متباخي دیار لستنه د قران کریم حافظان او د دوی منتظمین دا زخمیان شوي دي او دا طالبانو کړی.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان سترې محکمې اعلان کړ چې د نفتي موادو او ګازو د تصدۍ مخکینی لوی رئیس عبدالولید تمیم په 3 کاله بند محکوم شوی. دا خبره نن د سترې محکمې لخوا په یوه اعلامیه کې راغلې. په اعلامیه کې زیاته شوې، د اداري فساد درنو جرمونو ته د رسیدنې ابتدایه محکمې پرون د عبدالولید تمیم محاکمه د معزف سرانوال او د هغه د حقوقي مساعد یا مدافع وکیل په حضور کې ترسره کړه. د بیان له مخې عبدالولید تمیم له واک د ناوړه استفادې په خاطر په 3 کاله تنفیزي حبس محکوم او د دولت خزانې ته د 15,000 ډالرو په ستنولو مکلف وګرځول شو. عبدالولید تمیم بیا د سترې محکمې تر اعلان وروسته په خپل فیسبوک باندې په یو پوسټ کې لیکلي دي چې دا تورونه بې ځایه دي. حامد شینواری د افغانستان د کرکټ بورډ نوی اجرایه رئیس شو. شینواری د 2010 او 2012 کلونو ترمنځ هم په دې دنده کار کړی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل، ښاغلی شینواری د آزادې سیالۍ له لارې دا څوکۍ ترلاسه کړې. نن د کرکټ بورډ د مخکینی اجرایه رئیس رحمت الله قریشي له لورې معرفي شو. شینواری ویلي، د پالیسیو په برخه کې به هڅې وکړي. روسیه یو ایتالیایی ډیپلوماټ خپل هیواد استلې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن ویلی په موسکو کې د ایتالیا سفیر ورغوخته او د دفاعي او سمندري ځواکونو د اتشې د وتلو امر ورسپارل. روسیه دا کار د ایتالیا له خوا په مارچ کې د دوو روسی ډیپلوماټانو د استلو په خبرګون کړي. د ایتالیا دغه ډیپلوماټ ته 40 ساعته وخت ورکړل شوی چې موسکو پریږدي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت بیا د روسیې دغه کار غیر عادلانه او بې بنسټه بللی. اخوا رومانیا ویلی یو روسی ډیپلوماټ خپل هیواد باسي. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه کې ویلي په بخارست کې د روسیې د سفارت د پوځي اتشې مرستیال الکسی گریچایف ځکه باسي چې د ډیپلوماتیکو اصولو خلاف فعالیتونه یې لرلي. د روسیې او ګڼو اروپایي هیوادونو ډیپلوماتیکې لانجې وروسته تر هغه زیاتې شوې چې چک جمهوریت د 2014 کال په 14 کې روسیه ښکېله وبلله. چک د روسي ډیپلوماتانو د ایستلو ګواښ وکړ چې د روسیې له توند خبرګون سره مخ شو. د کرملین د سرسخت منتقد الکسی نوالنی د دفتر فعالیتونه د روسیې دی وی محکمه لخوا ودرول شول. د نوالنی همکارانو تایید کړ چې د محکمه پریکړه دوی ته رسیدلې او د الکسی نوالنی د اداري فساد ضد بنسټ اف بی کی ټول فعالیتونه ځنډول شوی. د اف بی کی مشر ایوان جادنوف د نوالنی په غیابت کې د دې بنسټ مسؤلیت په غاړه لري. نن رسنیو ته په دې اړه معلومات ورکړل. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې د موسکو د سرنوال دفتر غواړي د اف بی کی بنسټ او دوه نور سازمانونه چې د الکسی نوالنی پورې تړلې دي د افراطیانو توګه راجستر کړي. الکسی نوالنی په خپل په بند کې د یو څو ورځې مخکې د ناسمې روغتیایي وضعیت په خاطر د زندان روغتون ته انتقال شوی. د همدې کال په لومړیو کې له جرمني موسکو ته ستون شو. جرمني ته په کومه حالت کې وړل شوی و ځکه په نوویچوک زهري ګازو مسموم کړای شوی و. او د هالیوډ سینما معتبره فلمی جایزو اوسکار مراسم بیګا تر سره شول. انټونی هاپکنز د غوره فلمی لوبغاړي اوارد وګاټه. د غدریاتیا کلن فلمی لوبغاړي په پلار یا د فادر کې د لوبیدو په خاطر دا جایزه واخیسته. د فلم داستان په دې ترخی چې څنګه یو سړی د عمر په تیریدو د خپل لور له هر ډول مرستې ډډه کوي. په خزینه لوبغاړو کې بیا فرانسیس مکډورماند د غوره لوبغاړي اوارد وګاټه. هغې په نومادلند فلم کې اصلي رول لوبولی. د دې فلم کیسه د هغې ښځې ژوند باندې څرخي چې د خاوند مړینې وروسته په امریکا کې بیکور او سرګردانه کیږي. د همدغه فلم ډایرکټر کلوی ژاو هم چې په خټه چینایی ده د غوره ډایرکټر اوارد وګاټه. د اوسکار معتبره فلمی اواردونو مراسم بیګا په لاس انجلس کې وشول.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایز اوریز د تودوخې لوړه درجه 24 چټې شپک. هرات اسمان زایز اوریز د تودوخې لوړه درجه 29 چټې یولس. مزار شریف کې به هم اسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه 28 چټې و. کندهار اسمان زایز اوریز د تودوخې لوړه درجه 28 چټې دولس. او جلال آباد اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 30 چټې سوالس.
د ازادۍ رادیو بخې مازیګرنۍ خبری مجله اوري ورزو د راپورونو برخې ته. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د هرې اونۍ په تیریدو سره د کورونا وایرس په مثبتو پیښو کې هم زیاتوالی راځي. خو د دې وزارت مرستیال ویاند عثمان طاهری نن ازادۍ رادیو ته وویل چې له دې سره سره د ګاونډیو هیوادونو پرتله د افغانستان وضعیت نسبتا ښه دی. دا په داسې حال کې ده چې له هند څخه د کورونا په مثبتو پیښو کې د بې ساري زیاتوالي راپورونه رارسیږي. د رسمي شمیرنو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایرس 209 نوي مثبتې پیښې ثبت شوي چې له دې سره د کورونا د ټولو ناروغانو شمیر 6000 ته نږدې شو. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د سیمې په هیوادونو په ځانګړي ډول هندوستان کې د کورونا وایرس درېیمه څپه په چټکۍ خپریږي، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د هرې اونۍ په تیریدو په دې هیواد کې هم د کورونا وایرس په مثبتو پیښو کې نسبي زیاتوالی راځي. د دې وزارت مرستیال ویاند عثمان طاهری ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د کورونا درېیمه څپه افغانستان ته نه ده راغلې، خو عامې روغتیا وزارت وړاندې له وړاندې جدي تدابیر نیولي دي. ښاغلي طاهری د سیمې هیوادونو په ځانګړي ډول هندوستان ته د افغانانو د سفر په اړه وویل:
تیر په پرتلا په هوایي سفرونو کې کموالی راغلی دی. هغه کسان چې هوایي سفر کوي د پی سي آر کوویډ-19 منفي پایلې هم لري. خو له بده مرغه د هرې ورځې په تیریدو د کورونا وایرس په مثبتو پیښو کې نسبي زیاتوالی لیدل کیږي، خو بیا هم د ګاونډیو هیوادونو په پرتله زموږ وضعیت ښه دی. ستونزه اصلا د خلکو بېغوري ده. دوی باید روغتیایي پاملرنې عملي کړي.
خاغلی طاهری د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د کابل په ګډون به یو شمیر نور ولایتونه قرنټین شي، وویل تر دې دمه حالات دومره خراب نه دي چې د قرنټین پریکړه وشي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په هندوستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې د ریکارډ کچې ته رسیدلې دي. په همدې حال کې په هندوستان کې د افغانستان سفیر فرید مامونزی ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې هندوستان ته د تداوی لپاره د افغان ناروغانو پر ورتګ اندېښنه وښوده. ویل چې لږ تر لږه هر ورځ دوه یا درې افغانان د کورونا وایرس له امله مړه کیږي.
ناروغان راځي دلته ولې؟ شرایط په اوس کې ډېر زیات خراب دي، وضعیت بد دی، او موږ بدبختانه په تیرو څو مسلسل ورځو کې، په تیرو اختلس ورځو کې ډېر داسې واقعیت لرل چې خلک دلته علاج ته راغلي دي، هغوی په شفخانه کې، په روغتونونو کې، په کلینیکونو کې کرونا شوي دي او په حق رسېدلي دي. تقریبا هر ورځ دوه درې داسې واقعیت لرو.
خغلی مامونزی له ټولو افغان مسافر او ناروغانو غواړي چې هندوستان ته لورتګ ډډه وکړي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هندوستان کې د کورونا وایرس له امله د مړو شویو افغانانو دقیق شمیرې نه لري. په ورته وخت کې د عامې روغتیا سرپرست وزیر وحید مجرود د دوشنبه په ورځ د ولایتونو د عامې روغتیا له رئیسانو سره په یوې ناسته کې افغانستان ته د هند پروازونو په بندېدو، د افغانستان او پاکستان په پولو کې د مسافرو په تګ راتګ، د شپې په ګرځ بندیز، په راټولېدو بندیزونه او د استرار د کمیټو په فعالولو بحث وکړ. دا په داسې حال کې ده چې له هند نه افغانستان ته د خلکو پر تګ راتګ اندېښنې ډېرې شوې دي. د افغانستان د هوایي چلند اداره وایي د کابل ډیلي ترمنځ پروازونه د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو سره جریان لري. د دې وزارت ویان محمد نعیم صالحی ازادي راډیو ته وویل
ټول مسافر چې په هند کې دي کولای شي افغانستان ته راشي، خو د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د هوایي چلند ملکی ادارې د هوایي ترانسپورت لارې ټول مسافرو ته خبرداري ورکړي. هر مسافر چې له بهر په تیر له هند او ایران افغانستان ته راځي باید د کرونا منفی ټیسټ ولري او کننو د سفر اجازه نه ورکول کیږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې په کرونا د اخته کسانو 210 نوي پیښې ثبت شوې چې په دې سره په ټوله کې په کرونا د اخته شمیر 95215 ته ورسید. همدارنګه په تیرو 24 ساعتونو کې 319 کسان مړه شوي چې د روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په دې سره د ټولو مړو شویو شمیر په افغانستان کې نږدې 6000 کسانو ته ورسید.
په داسې حال کې چې په هند کې د کووید 19 ناروغۍ موارد په بې ساري ډول زیات شوي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د هیواد وګړو ته سپارښتنه کړې چې هند ته له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه بیان کې ویلي چې کورونا وایرس په چټکۍ سره په هند کې د سرایت په حال کې دی او هندي چارواکو په بیلابیلو ښارونو کې د محدودیتونو نوي مقررات وضع کړي دي. خبرپاڼه زیاتوي چې په هند کې ډېر افغانان له ستونزو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د افغانستان سفارت او یا په ممبئی او حیدرآباد کې د افغانستان قونسلګریو ته ورتلی شي. په خبرپاڼه کې هغو افغانانو ته چې په هند یا په نورو هیوادونو کې ډېره دي او غواړي هیواد ته ستنه شي ویل شوي دي چې د کورونا د پی سي آر ټیسټ نتیجه دې له ځان سره ولري. په هند کې یو زیات شمیر افغانان یا د کډوالو یا هم د محصلینو په توګه اوسیږي. ځینې نور خلک هلته کاروبار کوي او یو شمیر د علاج لپاره د هیواد ته ځي. د دې خلکو د ستونزو او اندېښنو په اړه د بحث لپاره مې په هند کې له ډېره افغان کډوال دایا سنگ انجان سره د سکایپ په وسیله خبرې وکړې او په سر کې مې ترې وپوښتل چې په هند کې ډېره افغانان اوس له کومو ستونزو سره مخامخ دي.
ستونزې خو ټولې ستونزې دي، خو خاصه ستونزې دا دي چې بازارونه ټول تړل شوي دي، لاکډاون ده، او چیرته چې څوک ده په هماغه ځای کې پات شوی ده، که څوک محصل ده په خپل کالج کې یا سکول کې، او که څوک مریض په شفاخانه کې یا په هماغه کوم منطقه کې چې ژوند کې هملته پات شوی ده، او هر څوک چې کورو کې اوسېږي مهاجرین دي دلته خپلو منطقو کې پاتې دي، څوک وتلی نه شي. د مریضې حالت ډېر بد ده، پیښې بیخي ورځ زیاتېږي، شمیرې ورځ پورسه چې هر ثانیه هر دقیقه راپورونه خپرېږي. د مریضې شمار زیات، د مړو شمار زیات ده، حتی تر دې ځایه پورې چې تاسو په شاید د ټلویزیون له لارې یا د سوشل میډیا له لارې لیدلي وي چې بیخي د هندوانو سکه جمبوړي اور ته سپاري، نو د شمشان کې د مړو د اور ته سپارلو ځایونه نشتو کم شول. بلاخونه پارکونه یې ورته اختصاص ورکړل، او په پارکو کې دا د مړو جسدونه اور ته سپارل کېږي. نو افغانان هم له دې مشکلاتو سره مخامخ دي. تر اوسه پورې ډېر افغانانو خپل ژوند له لاسه ورکړی ده، او ډېر دې شاید مریضۍ ښکار هم وي او دي. نو دا پیښې ورځ په ورځ زیاتېږي، او د دې نه هیڅوک هم پناه نه دي پاتې شي.
بله، افغانستان ته تګ راتګ چې عموما د هوا له لارې کېږي، د دې وضعیت څنګه دی؟
تک راتک خو کیږي خو دلته وضعیت ډیر خراب ده، یعنی تقریبا کده سه آدیش مې راونی سو د افغانستان نه راغلي مریضان هم دلته د کورونا له وجې شاید د مرګ کندې ته لوېدلي وي. نو د ما په نظر خدا بهتره ده چې دغه پروازونه هم وځنډول شي او په دې چې دغه کورونا بهي ورځ په ورځ سرات کې ډیر زیاته مخ په زیاتېدو ده.
انجان صاحب، تاسو مخکې د ځینو راپورونو یادونه وکړه، پر ټولنیزو شبکو ځینې ویډیوګانې خپرېږي چې د کورونا ناروغان په ډېر ناوړه وضعیت کې په لارو، سړکونو او واټونو باندې ښایي چې د علاج په حال کې دي او اکسیجنونه ورته لګېدلي دي. دا ویډیوګانې څومره حقیقي دي؟
تقریبا سل فیصد نوې حقیقي، 50% به حقیقت ولري، لاګنه څه زیات دي، ځکه چې شفاخانې ټولې ډکې شوې دي. په شفاخانو کې د مریضانو ته ځای نشته ده، بستر نشته ده، اسپیشل شفاخانې چې د کورونا لپاره جوړې شوې دي هغه هم ټولې ډکې شوې دي، او د اکسیجن کموالی سره هم هندوستان مخ ده. تصوره کېږي چې د اکسیجن ډېر کمای ده، د اکسیجن د کموالی له امله هم ډېرو خلکو خپل اوږد ژوند له لاسه ورکړی ده، او همداراز ډېر اجتماعي ټولنو، دینی مذهبي ټولنو خپل مقدس ځایونه لکه جوماتونه، ګردوارې، مندرونه ادای وقف کړي دي ترڅو مریضان هلته بستر شي او د تداوی هلته وشي. همداراز ډیرو ارګانونو چې غیر دولتي دي، یعنی اجتماعي سازمانونه دي، هغوی د اکسیجن مجاني خدمتونه وړاندې کړي دي. په ټول هندوستان کې تقریبا دا سلسله چلیږي، ډیرو خلکو مجاني د اکسیجن خدمتونه وړاندې کړي دي او تر هغه وسه پورې چې وسه رسیږي د خلکو خدمت کوي.
په هند کې ډیر افغان کډوال دایا سنگ انجان و چې لا ازادي رادیو سره خبرې کولې. د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ د اغزن تار د ځغلولو پر سر جګړه شوې. امنیتي چارواکي وایي په جګړه کې یو ملکی سړی ټپي شوی او همدارس د سپین بولدک چمن لاره د مسافرو د تګ راتک پر مخ بنده شوې ده.
په کندهار کې د 215 متل کلی اردو ویان خواجه یحیی اولوی ازادي راډیو ته وویل چې جګړه نن تر غرمې مخکې عامهال رامنځته شوه، کله چې پاکستانی ځواکونو د سپین بولدک ولسوالۍ په لقمان کلی کې د اغزن تار د غزولو هڅه کول او دوی یې مخنیوی وکړ. د اولوی په وینا جګړې یو ساعت دوام کړی چې پر مهال یو ملکی سړی زخمی شوی او دغه راز د سپین بولدک چمن لار د مسافرو د تګ راتګ پر مخ تړل شوی ده.
د سحر 9 بجې چې د افغان ځواکونو او پاکستانی او ملیشو ترمنځ د اغزن تار د غزولو پر سر جګړه وشوه. افغان ځواکونو د دغه تار د غزولو مخنیوی وکړ. جګړه اوس پای ته رسیدلې. د خدای په فضل افغان ځواکونو ته تلفات نه دي رسیدلې. یو ملکی سړی ټپي شوی دی.
پولوی زیاتوی چې د اوس لپاره جګړه درېدلې خو افغان ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي. تر دې مخکې د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې پاکستانی ملیشیا د تیرې یوې میاشتې راهیسې د دې ولسوالۍ په لقمان کلي کې د اغزن تار د غزولو هڅه کوي، خو ځایي اوسیدونکي او افغان ځواکونه یې مخنیوی کوي. پاکستانی چارواکو تر اوسه د سپین بولدک د نن ورځې د جګړې په اړه څه نه دي ویلي. په تیرو 3 کلونو کې دا درېیم ځل دی چې افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونه د سپین بولدک ولسوالۍ د لقمان په کلي کې د اغزن تار د غزولو پر سر جګړه کوي.
په کونړ کې چارواکي وایي چې د حسن قرائت پر یوه غونډه د میزایل یوه ګولۍ وشتل شوې چې 14 کسان پکې ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې دا برید طالبانو کړی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. جزئیات په دې راپور کې.
د کونړ په مرکز اسداباد کې د قران کریم د حسن قرات سیالي په سرووینو ولړل شو. دوه ورځې کېدلې چې د ولایت مقام د غونډو په تالار کې د قران کریم د سلګونو حافظانو ترمنځ د حسن قرات سیالي روانه وه چې د چارواکو په خبره نن د سهار 9:40 پرې وسلوالو طالبانو د میزایل ګولۍ راویشتلې او په کې 14 تنه ټپیان کړي دي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
9 بجې مرور اگنار د سر نه د میزایل مرمۍ راغلی ده او په تالار باندې ثابت کړی ده. دې په نتیجه کې 14 تنه 3 تنه محافظین چې دلته تلاشی کوله چې دا زخمیان دي متباخي دیار لستانه د قران کریم حافظان او د دوی منتظمین دا زخمیان شوی دي او دا طالبانو کړی دي.
د اسداباد مرکزی روختون رئیس ډاکټر عطا الله صافی وای دوی ته ټول شپارستانه ټپین راول شوی چې د څلوري حالت نازک دي او نور خدي. مولوی فضل خالق هم د حسن قرات سیالی د سارل لپاره یاد پروګرام ته ورغلی او هغه هم څو ځای ټپی شوی. بای
دا تقریبا یو دو درې قاریان چې دیونه امتحان واغستر شو بس هم دغه وخت کې دغه ګولۍ راغله زم پکې زخمي شو یو څه اندازه نور ورونه هم زخمیان شو. او دا ډیر یو کفري عمل و چې وشه ډیر بد عمل و هر چا چې درسره کړی الله دې په سزا ورسوي او الله دې تباه کړي ډیر بد عمل یې وکړ.
د غونډې په تالار کې اوس د حافظانو د قرات غږونه نشته. دلته په سرو وینو لړلې سپینې خولۍ چوکۍ او له حافظانو نه پاتې شوې څپلۍ او نور شیان ګډوډ پراته دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي. په کونړ کې د قرآن کریم د حسن قرات په سیالیو باندې په داسې حال کې د میزایلو توغندۍ راویشتل کیږي چې په دوحه کې بین الافغاني خبرې په ټپه ولاړې دي او همداراز د استنبول غونډه هم د نامعلوم وخت لپاره ځنډېدلې ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د منځنۍ او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کابل ته د خپل سفر پر مهال د سولې د خبرو په ګړندي کېدو او د خبرو میز ته د طالبانو پر بیرته راګرځېدو ټینګار کړی. دا د بهرنیو سرتیرو د وتلو له اعلان وروسته د امریکا دریم جګپوړی چارواکی دی چې کابل ته ځي. دن تامسن د افغان چارواکو سره د کتنې پر مهال هغوی ته د امریکا د ولسمشر جو بایدن پیغام هم سپارلی دی. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي که د افغانستان شخړه له سیاسي لارې حل نشي په دې هیواد کې یو ځل بیا د کورنۍ جګړې د پیلېدو احتمال شته. جزیات په دې راپور کې.
د سویلی او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دین تامسون کابل ته په خپل سفر کې د سولې خبرو پر ګړندي کې دوه ټینګار کړی دی. ښاغلی تامسون پرون د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله او د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب سره کتلی دي. دا د سپتمبر 23 نیټې له افغانستانه د ټولو بهرنیو عسکرو د وتلو اعلان وروسته دریم لوړ پوړی امریکایي چارواکی دی چې کابل ته راځي. د دې وړاندې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن او په وروستیو کې د هغه هیواد د استخباراتي سازمان سی آی ای مشر افغانستان ته راغلی دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي له عبدالله عبدالله سره کتنه کې دین تامسون ویلي چې طالبان باید بیرته د خبرو میز ته راستانه شي. د دې شورا ویان فریدون خزون نن ازادي راډیو ته وویل دین تامسون ویلي د سولې خبرو د څارلو لپاره به ډېر شر زلمی خلیلزاد قطر او سیمې ته سفر وکړي.
تمه وښوده چې له جمهوریت له ادرسه باید یو واحد اجماع د افغانستان د سولې لپاره تقویت شي. همدارنګه په دې باندې بحث وشو چې د افغانستان د سولې پروسه سرعت پیدا کړي او د مذاکراتو میز تقویت شي او بیرته طالبان د مذاکراتو میز ته وګرځي.
د سویلي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د افغانستان ملي امنیت شورا له سلاحکار حمدالله محب سره هم لیدلی دي. د دې شورا وایند رحمت الله اندړ وایي ښاغلی تامسون دې لیدنه کې افغان لوري ته د جمهور رئیس بایدن پیغام رسولی دی.
تامسون د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر راوړي پیغام کې وویل چې له افغان امنیتي او دفاعي سرتیرو او افغانستان سره پراختیایي مرستو ته دوام ورکوي او د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي.
د سویلي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر داسې مهال د سولې خبرو پر ګړندي کې دوه ټینګار کوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له سیاسي لارې د افغانستان د شخړې په حل ټینګار کړی. شاه محمود قریشی د ترکیې له ټیارچی ټلویزیون سره مرکه کې ویلي که دا شخړه له سیاسي لارې حل نشي په افغانستان کې به یو ځل بیا کورنۍ جګړه پیل شي. هغه د استانبول غونډه د افغانستان شخړې ته د سیاسي حل لپاره د یوې منطقي لارې پیدا کېدو په برخه کې مهمه بللی او ویلي دي دوی هڅه کوي چې طالبان په دې غونډه کې د ګډون او ترخوا یوې روغې جوړې ته د رسېدو لپاره وهڅوي. خو د راپورونو پر بنسټ طالبانو بیا د استانبول غونډه کې د ګډون او ترخوا د سولې خبرو یو معنا لرونکي پړاو ته د داخلېدو لپاره د خپلو پاتې وزره بندیانو ازادي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور نوملاړ څخه د خپلو مشرانو د نومونو ویستل د شرایطو په توګه مطرح کړي دي. خو د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب رسنیو ته ویلي وو د سولې له یوې هوکړې وړاندې به د طالبانو پاتې بندیان له منده خوشي نه شي. افغان حکومت له وړاندې هم د طالبانو د 15,000 زندانیانو ازادي لویه تیروتنه بللې.
د ولسی جرګې یو شمیر غړو نن له نړیوالو ځواکونو وغوښتل چې د افغانستان نه د وتلو پر مهال خپل پوځي تجهیزات یونسي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې بهرني ځواکونه د یو میلیارد ډالرو په ارزښت خپل تجهیزات دوی ته سپاري. بلخوا په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان سکاټ میلر ویلي نړیوال ځواکونه به یوه اندازه ځانګړي تجهیزات له ځان سره یوسي او نور به د افغانستان پوځ ته وسپاري. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو لخوا د تجهیزاتو پر وړلو د ولسی جرګې د غړو انتقاد. دوی له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو له اعلان وروسته د تاوتریخوالي ډېرېدو ته اشاره کوي او وایي افغان ځواکونه دغو تجهیزاتو ته اړتیا لري او امریکا او ناټو حق نه لري چې خپل تجهیزات یوسي او یا یې ناکاره کړي. د جرګې غړي سایمی خوګیانۍ وویل
امریکا را خپل تجهیزات د منځ وړي پوځي چې دغه قربانیانو مثلا افغانانو ورکړې دوه سوزي خپل تجهیزات یا مثلا ورکې پاکستان ته یې د منځ وړي. باید پارلمان په دغه وخت کې غږ دي کې د حکومت سره سم چې دغه تجهیزات به تاسو موږ اوردو ته وسپاري.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت قومندان سکاټ میلر پرون په کابل کې رسنیو ته وویل ټول هغه اډې چې امریکایي ځواکونه ترې وځي ځینې تجهیزات به افغان ځواکونو ته ورکړي.
یو خاص تجهیزات چې موږ یې باید بیرته خپلو هیوادونو ته ولیږدو دا یو شرط دی، خو د امکان تر حده چې موږ مجبور ونه اوسو غواړو دا مسله یقیني کړو چې افغان امنیتي ځواکونه اډې ځینې تجهیزات هغه څه چې د اردو د فعالیت لپاره اړین دي ترلاسه کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي بهرني ځواکونه به د یو میلیارد ډالرو په ارزښت تجهیزات افغان ځواکونو ته وسپاري. د دغه وزارت د بیان مرستیال فواد امان وایي
تجهیزاتی که نیاز است به ما و ما بتانیم از او استفاده بکنیم در عمل
کم تجهیزات چې موږ ورته اړتیا لرو او په عملیاتونو کې ترې ګټه اخیستلې شو دفاع وزارت ته به ورکړ شي. د دوی ارزښت به یو میلیارد ډالر وي او کوم چې ورته اړتیا نشته او ګټه ترې نشو اخیستلې پرته له شکه چې له ځانونو سره به یوسي.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن اعلان کړی چې ټول امریکایي ځواکونه به د روان میلادي کال د سپتمبر تر 11 له افغانستانه ووځي.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې فرشته نگاه د ازادي راډیو د ورستۍ خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره سټډیو ته راځي، خو له هغه مخکې د دې خبری مجلې ورستۍ راپور. د افغانستان د ازموینو ملي اداره وایي د سږني کال د ثور په اتمه نیټه به د 14 تعلیمي کال لپاره پوهنتونونو او د لوړو زده کړو موسسو ته د کانکور ازموینې پیل او په 10 نیټه به پای ته ورسیږي. د دې ادارې چارواکي وایي په دې نیټو به په 15 ولایتونو کې د 12 ټولګیو له فارغانو د کانکور ازموینې واخلي.
د افغانستان د ازموینو ملي اداره په لنډو ورځو کې د 14 لمریز کال لپاره پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو ته د 12 ټولګیو د فارغانو د کانکور ازموینې د اخیستو خبره کوي. د دغه ادارې سرپرست عبدالقادر خاموش د دوشنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې دوه ورځې وروسته به په 25 ولایتونو کې دغه ازموینه پیل شي.
دو 14 کال د کانکور د لومړۍ دورې ازموینې به د ثور په 8 نیټه پیل، تر 10 نیټې به د 3 ورځو لپاره به د افغانستان په 25 ولایتونو کې ترسره شي. دا لومړی ځل دی چې د 25 ولایتونو ازموینې په یوه دوره کې مدیریت کیږي.
ښاغلی خاموش وایي په 25 ولایتونو کې چې روزګان، بادغیس، بامیان، بغلان، پروان، پکتیکا، پکتیا، پنجشیر، خوست، دایکندي، زابل، سرپل، سمنګان، غور، فراه، کاپیسا، کندهار، کونړ، لغمان، لوګر، ننګرهار، نورستان، نیمروز، هلمند او میدان وردګ ولایتونه دي نږدې 9000 دوا طالبانو ورته نوم ثبتونه کړې ده. د نوموړي په خبره د اتو نور ولایتونو کانکور ازموینې به په دویم پړاو کې د روان لمریز کال د ثور په 26 نیټه پیل او 3 ورځې به دوام ولري. دغه اداره وایي د پلازمینې کابل د کانکور ازموینې نیټه لا نه ده مشخصه شوې. د ازموینو ملي ادارې پرون یک شنبه په یادو 25 ولایتونو کې د کانکور ازموینې د دوا طالبانو تنو د بایومټریک پروسه پیل کړي چې د دوی په خبره سبا سه شنبه به پای ته ورسیږي. بلخو د دغه ادارې د تخنیکی او عملیاتي چارو مشر یما امان د پوهنتونونو او لوړو زده کړو وزارت ته د جذب د ظرفیت په اړه وویل:
موږ به سږ کال تقریبا د 2 لک شاوخوا د طالبان ولرو. سیدا 2 لک د طالبان به په مجموع کې 1 لک 3 سلویشت زره ظرفیت لپاره رقابت کوي. سې په دې کې 2000 د لوړو زده کړو وزارت لیسانس برنامه کې 2000 کې 30% ذکور ته اختصاص ورکړل شوی دی، 40% مختص اناسو لپاره دی، او پاتې 15% سې هغه عمومي دي، هم ذکور د طالبان کولای شي د ظرفیت رقابت وکړي او هم اناسو د طالبان، او متبقي 1500 دوی انسټیټیوټونه ته جذبېږي.
د ازموینو د ملي ادارې چارواکي وایي په دې نیټو به هم مهاله د مسلکي